د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته خبري خبرونه کی هر کله وایو نن د سې شنبه ورځ 2015 کال د نوومبر د میاشتې 23 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د شپې 9 افغانستان کې اته نیمه او دته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي. زه مستاسو قربانه منزه شهید
او زه ارباب محمود
تاسو ته وړاندې کوم اول هم د مهم خبرونو سرټکی.
روس وای د شام او ترکی پولی خواته یه هوای جاز د ځمکنه پر ډزو غورځول شوی دی. ترکی وای جاز د هغوی جنگی جازونو په نخه کړی او فرانس په لومړي ځل عراق کې پدایش هوایی بریدونه کړي.
Our goal is to weaken Islamic State and to destroy it permanently. To weaken an enemy, we must hit the command centers, logistics centers, storage centers, and training centers to reverse the direction of things. La
surprise change de centre. اخوا افغانستان او پاکستان په دوه اړخیز تجارت باندې د اسلام آباد غونډه بریالي بللې. خو دواړه هیوادونه منځنۍ اسیا او هند ته د تجارت غزولو لپاره د یو بل په غوښتنو رضا شوي نه دي.
منګه ترچو پورې چې یو میکانیزم ونه لرو چې د هغې په اساس باندې موږ دوه اړخیز تجارت وکړو، موږ نشو کولای هغې ته ورسېږو.
د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي اچیف جسټس د بلوچستان های کورټ وکیلانو ته په وینا کې د بې درکه کړل شوي خلکو د قضیو یا مقدمو په اړه ویلي عدالت د دغه لانجمنو مقدمو نه بې غوره نه دی.
سرټکی تاسو واورېدل. زموږ سره اوسئ او تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو لنډیز.
او لومبه به ستاسو پام راګرځو. د داعش په خلاف باندې په نړۍ کې هلې ځلې روانې دي. لومبه به یورپ ته لاړ شو چېرته چې د بلجیم په صدر مقام برسلز کې د ممکنه ترهګرۍ د ژر حفاظتي بندوبستونه نن هم لا هغه شان سخت دي او سکولونه او د ځمکې لاندې چلیدونکې ریل ګاډي بند دي. د بلجیم واکداران کوشش کوي چې د پیرس د 14 نومبر د ترهګر حملو اهم مشکوکتن ونیسي.
بلې لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیې تور لګولې دی چې ترکیه د ترهګرو ملاتړ کوي، او ځکه هم د ترکیې F-16 الوتکې د روسیې SU-24 جنګي الوتکه ویشتلې ده. د راپورونو تر مخه د سې شنبې په سهار د سوریې پولې ته نږدې د روسیې دغه الوتکه ځکه ویشتل شوې ده چې د فضايي قوانینو نه یې سرغړونه کړې وه.
هم په دې هکله د ناټو هنګامي غونډه هم رابلل شوې ده او وایي چې دغه جاز راغورځولو پیښې وروسته په جاری تاوتریخوالی کابو ومومی. اخوا د فرانس صدر فرانکس اولاند د اسلامي ریاست وسلوالو په خلاف د نړۍ د غټو طاقتونو د رایوزو کولو په خاطر نن واشنگتن کې د امریکا صدر باراک اوباما سره ویني. هغه له اولاند د پیر پورز د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره لیدلی وو او اراده لري چې د رواني اونۍ تر اخره پورې د روس، چین، جرمني او اټلی مشرانو سره هم ملاقات وکړي.
او د امریکا نائب صدر جو بایدن به د چهارشنبې په ورځ کروشیا ته ځي او د مهاجرو یورپ ته په ورمات بهیر او د ترهګرۍ خلاف په روان جنګ کې به د کروشیا چارواکو او د یورپي کونسل صدر ډونلډ ټاسک سره خبرې اترې کوي.
او د پاکستان قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ لخوا د طالبانو په خلاف جاري عملیاتو په حق له یو خبر چې اخوا طالبانو هم ځینې دعوې کړې دي. د طالبانو د عسکري څانګې وایان عبدالله وزیرستانی وایي د اکتوبر په 26 نیټه یا د پاکستان د پوځ دوه پوځیان انګور اډې په انخده کې نیولې دي. دغه پوځیان په یو پیغام کې د حکومت خواص کوي چې د هغوی د خوشی کېدو په بدل کې د حکومت نیول شوي طالبان خوشی کړي. عبدالله وزیرستانی وایي نیول شوي پوځیان د خیبر پختونخوا د ډیره اسماعیل خان اوسیدونکي دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د 1300 کلونو راهسې د پوځ او طالبانو ترمنځ نه ختمیدونکې جګړه روانه ده. بے طرفه خبریالان د رسا خبرونو لپاره د دغو سیمو تخ په خپل سر ورتلې نشي او نه هم د حکومت یا د طالبانو د دغه داوو بے طرفه خبري سرچینې خپل کولی شي.
پاکستان یو ځل بیا د افغانستان تاجرانو ته تر هندوستانه پورې د لارې ورکولو نه انکار کړي او یې له دې څخه به امنیتي اندېښنې راپورته شي.
پاپ فرانسیس به د چهارشنبې د ورځې نه افریقې ته خپله دوره شروع کوي. د دوره کې به د کینیا، یوګنډا او د وسطي افریقې جمهوریت ته هم ځي. د بشري حقونو مرستیالان امید لري چې پاپ به د افریقې په خپله دوره کې دغه سیمه کې د زیاتو سیاسي حقونو په ورکولو، د مذهبي زغم او برداشت پیدا کولو او د کم شمېره فرقو په خاطر کولو زور ورکوي.
بلې لورې ته د امریکا متحده ایالاتو سکرتر جان کیری د فلسطین وروستۍ ترهګرو حملو په هکله د سې شنبې په ورځ یعنی نن د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره په یروشلم کې لیدلی دي. هغه وویل د دې سفر مقصد د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تاوتریخوالي پای ته رسول دي. ښاغلی کیری په نزدیو کې د فلسطین مشر محمود عباس سره هم ملاقات کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی په تیر سپتمبر میاشت کې له هغه وروسته شروع شو کله چې ویل کېدل اسرائیل غواړي بیت المقدس کې پر یهودیانو ځینې لګیدلې بندیزونه له منځه یوسي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د نننې خبری خبرونه دا مهال پای ته ورسیدله او زموږ سره اوسئ. څنګه مو چې تاسو ته وړاندې وویله زموږ همکار بهروز خان صاحب راغلی دی سټوډیو ته او تاسو ته به خبرونه وړاندې کوي. ستړي مشي او په خیر راغلی.
ډیره مننه منزه شهید او ارباب محمود. ګران اوریدونکو احترامونه سلامونه. ستړي مشي او په خیر راغلی درته وایم. زمونږ د تیر پسیر زمون هغه پوهان دانشوران او د پښتنو د ټولنې برخه په پښتنو باندې خپل تحقیق کوونکی میلمانه نن بیا زمونږ سره موجود دی. سعد الله جان برق صاحب دی. برق صاحب تاسو ته په خیر راغلی ویم. او حبیب الله رفیع صاحب زمون سره مرګری شوی دی کابل نه. حبیب الله رفیع صاحب تاسو ته هم په خیر راغلی ویم.
زما خپل سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. او زمونږ دریم میلمه ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب په خیر. او ګران اردن. وعلیکم السلام. ګران اردن کو زمونږ بل میلمه ډاکټر الماس خان هغه به څو ورځې مونږ سره نه وي ځکه د هغه دلته کې په امریکا کې دا یو ساعت چې کوم وخت مخکې شوی دی نو د هغه سکیجول دغسې وي چې په دې وخت د هغه کلاس وي هغه خودنه کوي سبق خای نو بیا به که خیر وي چې کله د هغه سره زمونږ دغه سکیجول برابر شي نو که خیر وي هغه مونږ سره بیا پکې برخه اخلي. زه غواړم چې د تیرې خپرونې د هغه آخري برخه کې چې کله رفیع صاحب دې وویل د یونانی او باختری ژبې یو مشترکه یو بل رنگ یا یو بل ژبه چې دغه د سره کوتل د دغه کاتبی یا دغه چې کوم لیکنه ده د دغه په شکل کې بیا پاغه باندې ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم په تفصیل خبره وکړه. خو زه غواړم چې نن موږ د خپل موضوع او بیا موږ راتلو دغه تراغلو چې را ګندارا چې کوم تهذیب دی سیولایزیشن دی پدی کې د پښتنو نخې نخانی لټول دي ځکه چې دا تهذیب پدی خاوره چې چرته پښتانه پراته دي دلته ډیر قوي او ډیر قوي نخې نخانی لري. نو زه وایم ک نن بحث موږ هم د ډاکټر رفیع الله خان صاحب نامه خبره په هغه تیر خبرونه کې نیمګړې اخستې وه ځکه چې وخت کم یو او ک ډاکټر رفیع الله خان صاحب ته ورشو چې دوی په ګندارا باندې خبره وکړي نو بیا به پې زمونږ نور میلمانه چې کوم دي زمونږ مشران برق صاحب او ابیالله رفیع صاحب به پې هم خبره وکړي او بیا به کوشش به هم دا کوو چې دغه شانتې د مور یا د خاندان سره او بیا په خصوصیت سره د اشوکا ذکر ځکه چې دا هم په دغه سیمو کې ډیر دغه دي ښکاره دي د دوی دغلته شتون په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. که زه ګندهاره ته راشم او ډاکټر رفیع الله خان صاحب تاسو ته راشم نو موږ به څه ووایو چې د ګندهاره او که ګندهاره یا قندهار دا خو خبرې هم کېدای شي د حقیقتونه هم کېدای شي خو کچرې داسې نه وي نو بیا هم د دغه تهذیب نه موږ څه نتیجې اخس کوو اخلو تي او د پښتنو د نسل سره تړلی شو.
ګندارا تهذیب چې کوم په دې خاوره کې تقریبا د دویمې صدۍ قبل مسیح نه شروع کیږي او بیا په پنځمه کې د دې چې کوم د ټیک دور دی د ترقې دور دی دا ختمیږي او دا غي نه بعد بیا د مون سره په بازي علاقو کې لکه د غریبي علاقې چې کمی دي نو پدې کې دا غي نه ځینې خاني بیا هم په سنه صورت کې ژوندې پاتې کیږي هم ژوندې پاتې کیږي تو هندویزم چې کوم ریوایول دی دوباره ژوندې کېدل دي د دې پورې او بیا د مسلمانانو دراتو پورې نو دا یو ډېر اوږد پیریډ دی او تقریبا ټول تاریخي چې کوم تهذیبونه دي سیولایزیشن دي او کلتورونه دي نو د هغې پیریډ هم داسې اوږد وي هغه مطلب داسې 100 کاله او 500 کاله او په دې کې نه ختمیږي ځکه چې ظاهره خبره چې کوم د قومونو تاریخ وي د تهذیبونو تاریخ وي نو هغه کم از کم 100 کاله 200 کاله ایون بعض کیسونو کې د دې نه هم زیات لکه د مصر چې کوم تهذیبي تاریخ دی نو هغه تقریبا 3000 کاله د هغې تو میچور چې کوم پیریډ دی دور دی د هغې تاریخ جوړیږي نو د ګندارا تاریخ هم دغه شه په دغه صورتحال کې کوم ګورو نو سوه کلونه د دې ښه د ټاپ دور دی بیا د هغې نه بعد په دې کې لږ ډېر د زوال او د تنزل نښې نښانې هم راځي خو اوس که مونږ فرض کړه دا سیزونه د پښتنو سره د ریلیټ کولو خبره کوو نو په دې کې بیا مونږ ډېر زیات د مسلو سره مخامخ کیږو او د هغې وجه دا ده چې د بدقسمتۍ نه د ګندارا مونږ د تهذیب خبره خو کوو خو د دې تهذیب مونږ ته بغیر د دغه مختلف قسم لیکنو نه چې هغه هم ما مخکې هم ذکر کړی وو چې ډېرې وړې وړې اکثر ذکر وي جمله وي دوه درې جملې وي د دې نه علاوه او د دې د مذهبي تعمیر نه علاوه کوم چې مانومنټس دي کوم چې د دې مونږ سره بلډینګونه د مذهبي لکه صوبې او دغه شانې چې کوم مانسپریز یا مدرسې دي نو د بدقسمتۍ نه د دې نه علاوه ډېر کم په نورو ارکیولوجیکل چې کوم آثار دي زاړو په هغې باندې کار شوی دی د ګندارا لکه کم قسم آثار کمې ته چې مونږ وایو د آبادۍ ځایونه اربن علاقې د سیټلمنت علاقې چېرې چې خلک پاتې شوي وي او د خپل ژوند او روزګاری کړی وي نو په دغه حواله زموږ سره ډېر کم معلومات دي په دې کې په ټکسلا کې بعضې علاقو کې کار شوی دی په سوات کې چې کوم د بریکوټ ایریا ده نو په بریکوټ کې د اټلي چې کوم پوهان دي هغې ډېر زیات دغه خار چې کوم دی د بریکوټ ده بریکوټ ونډۍ چې ورته وایي د بریکوټ د نوي کدي نه د دغه طرف ته د پیښور طرف ته په دې روډ باندې راځي بس د کلي نه لږ بهر دی نو په دې علاقو کې مونږ ته مطلب لږ ډېر څه په نظر راځي د تهذیبي چې کوم آثار دي خو چونکې په دې باندې په ډېره غټه پیمانه کار نه دی شوی هر ځای کې تقریبا په ټوله علاقه کې بغیر د 400 نه چې په 400 کې بیا چې کوم بالا حصار او دغه ځایونه دي نو په هغې کې بیا هم په دې سیټلمنټ علاقو باندې په ښارونو باندې خدایان شوي دي او زمونږ معلومات د پوره حده پورې شته دی خو بهرحال اوورال چې کوم دی نو مونږ د یو تهذیب چې کوم تصویر کشي کېږي نو هغه مونږ داسې نشو کولی ځکه چې زمونږ مواد چې کوم دي هغه ډېر محدود دي او هغه زیات یا د دې لږو ډېرو لیکنو د حده پورې یا بیا د بهر نه راغلو د زایرینو یا د چې کوم دا ټریولرز وي د هغو د ریکارډ پورې یا بیا د مذهبي بلډینګونو پورې دې پورې محدود دي نو ځکه په یقین سره د ټول تهذیب په حواله باندې څه ویل چې کوم دي ګران دي او ډېر زیات پرابلمز دي پکې ګیپس او
ګندارا دغه شکلونه چې کوم پښتنو ته راغلي دي هغه بیا پښتنو خپل شکلونه جوړ کړي دي لکه د دې په مقابله کې به د مهایانا بودا ذکر کوو نو هغه د هغه چې کوم در سواد خلک وایي کنه دغه قسمه دغه ته لکه چپړ یعنی هغه شکلونه چې هغه د چینایي سترګې لري چینایي پوز لري مثال او بیا دغه شانتي کې د هندوستان د هلته کې د شکلونو د خبرو وینو هغه د هغې سره که په دغه هم لږ تاسو پرې رڼا واچوئ چې دغه هم څه اشاره کولی شي یا واقعي دغه سې ده چې ګندې دلته کې ځکه چې برق سې بوي د ده لباس د ده صادر هغه باندې او بیا نورې خبرې پکې هم دي.
خو ظاهر خبره ده چې د دې مختلفو علاقو چې کوم د آرت دی کنه تاسو د آرت خبر وکړه نو دا مختلف دی لکه د هندویزم او د دې ټول نه علاوه کوم صرف په بودیزم باندې خبر وکړو نو د بود مت آرت چې د هرې علاقې کوم دی نو باغې کې موږ ته ڈفرنس په نظر راځي مطلب هر یو د بل نه مختلف دی تو په دې کې چې کوم په هندوستان په طرف د دلی سره آس پاس دغه کې یو علاقه ده مشهور ورته وي په هغه کې هم د دې ګندارا په دور کې څرنګه چې دلته د ګندارا آرت او د علاقې کې کلتور دی ورکیږي نو دغه شانې په مشهور کې هم د بود مت آرت چې کوم دی هغه او ډېر یو غټ لیول ته رسېدلی وو زمونږ سره په سب کانټینټ کې که مونږ خبر وکړو نو د بود مت په حواله باندې زمونږ سره دوه قسمه آرت دی بیا چې هغه یو د ګندارا دا آرت دی کوم چې د ټکسلانه والا د افغانستان د دې علاقو پورې دا ټوله ایریا کې مونږ لیکي بیا مطلب دویم دغه چې کوم دی د متورا آرت دی نو هغې په دواړو کې مطلب په شکلونو کې ظاهره خبره ده فرق شته دی او خو تیمز چې کوم دي نو هغې چې کوم موضوعګانې دي هغه خو تقریبا عام طور هر ځای کې یو دي بیا چې کوم مونږ ته آرت چې کوم دی هغه په چینا کې میلاویږي بودست آرت د هغې موضوع بیا یوه ده خو هغې کې مطلب د هغې شکلونه چې کوم دي نو ټول د هغه خلکو په شان دي یا د هغه ځای چې کوم دغه د مخ د خدوخان وي د دې په شانې دي بیا آس پاس څلور دغه علاقو کې مونږ ګورو یا په سریلنکا طرف ته چې مونږ ګورو نو د بودست بود مت چې کوم آرت دی نو د هغې کې مطلب ظاهري تبدیلۍ راځي د دې نه علاوه که زه تاسو ته ووایم نو ایون په یو ګندارا کې دننه چې کوم دی دا پوهان چې کوم دي زمونږ نو دي د مختلف ورکشاپ خبرې کوي چې په دې کې مونږ سره بیا دا مختلف ورکشاپ دي چې د هرې علاقې په آرت کې چې کوم دی نو هغه د بلې علاقې د آرت نه مختلف دی لکه د ټکسلا هغه بیا د پېښور واده د دې نه مختلف دی ډفرنس پکې شته دی د پېښور دغه چې بیا کوم دی نو دا د سوات د هغې نه پکې مونږ ته داسې لږ ډېر مطلب ډفرنس او دا تبدیلي په نظر راځي دغه شانې افغانستان طرف ته چې دا ټول نو مطلب په دې بنیاد باندې دا ولې دی ظاهره خبره ده په دې کې په دې علاقو کې اوس هم دغه شانې ده چې کوم چې خلک اوسېږي قومونه اوسېږي نو د هغې په چې کوم فیچرز دي د هغې چې کوم وجود دی د هغوی چې کوم خدوخال دی نو په هغې کې اوس هم دغه مختلف دي د یو بل نه او هغه دوران کې به هم او ظاهره خبره ده چې بود مت چې کوم دی کله چې د بود ته دا ایمیج جوړېږي اولنی نو دا ډېر د یو اختلافي غوندې خبره ده چې یاره دا چېرته مخکې جوړ شوی دی دا په ګندارا کې جوړ شوی دی نه دا د ګندارا نه بهر جوړ شوی دی نو مخکې خبره دا وه چې یاره دا په ګندارا کې جوړ شوی دی اوس بعضې خلک وایي چې یاره نه دا په متورا کې اولنی ایمیج د بود ده چې کوم دی دا هغه چې کوم د بود دی دا جوړ شوی دی بهرحال کوم چې په دې کې مطلب د دې د فیچرز خبره ده چې دا خدوخان د دې څه دی د دې مطلب مخونه د دې سترګې چې کوم دي د ګندارا دا چې زیات تور دي نو په دې کې جوړې چیرې دا د یونان اثر پکې ډېر دی اوس دا خبره د کم هره پوری ټیک ده نه ده ټیک ځکه چې دا په دا نظریې رایې چې ټولې کمې دي نو دا د بریټیشو په دور کله کې یاد لري نو هغه کې سټارټ شوي دي او دا هغو کوشش ده چې که یو شی حقیقت کې دغه شان دی او که نه دی خو چې هغې مطلب خپل طرف ته کوب کړي او څه داسې وضاحتونه وکړي خو دا د دې یاره که فرق که مونږ ګورو چې په دې کې مونږ ته د دې علاقې بعضې سیزونه په نظر راځي نو هغه په یو حواله باندې خو کېدی شي چې وي هم خو دا په نورو علاقو کې هم کېدی شي او دا د هغې مذهب د خپلې فلسفې سره تړلي مطلب د صادر دی نو صادر به په دې علاقو کې شته دی خو مطلب دا چې کوم په بود مت کې یا د بود دار ایمې سره کوم صادر دی نو د هغې خپل هلته داسې علامتي چې کوم دی معنی جوړېږي او د هغې په نتیجه کې مونږ دا ګورو خو مطلب دغه صادر چې کوم دی نو دا بیا چې کوم سکالران د دې موازنه کوي تصفیه کوي د یونانی آرت سره هم تقریبا چې دغه شانې سیزونه مونږ ته په یونانی آرت کې هم په نظر راځي او په دغه بنیاد مونږ بیا وایو چې یاره دا اثر چې کوم دی دا د یونان نه راغلی دی بل دا ده چې یاره په دې ټوله علاقه کې که مونږ وګورو نو د پښتنو نه علاوه چې کوم نور قومونه هم ورسره اوسي نو هغې هم تقریبا چې دا صادر یا مطلب داسې ها د بریتونو کیسه شي یا بل څه شي بل ډېر سیزونه په دې کې په خپله مطلب هغه مشابهت شته دی او د دې خلکو چې کوم کلتور دی په هغې کې مونږ ته داسې سیمیلر چې کوم پوینټس دي یو شان سیزونه دي هغه ډېر زیات په نظر راځي داسې مطلب لکه تاسو زمونږ کوستان طرف ته که وګورئ نو هلته هم لکه د خلکو چې کوم هغه دغه دي د خدوخال دی مخ مخونه دي د هغې چې کوم موجودونه دي نو که مونږ وایو چې یاره د ګندارا د پښتنو په شانې دي نو زما په خیال چې دا هغو ته هم بیا نږدې کېدلی شي دا غونم ډیر مختلف نه دي. یا مطلب فرض کومه په دې د ټکسلا په ایریا کې په بټابان مان سره باندې کوم خلق واخلو، نو دغه شکلونه چې موږ ته په ګندارا کې په نظر راځي دغه سبب ډیر مشابهت دا وي سره کې دي شي. نو زموږ خیال دا وځه داسې پورا سټان پوینټ نه وي چې په دې باندې موږ ته نتیجې ته ورسو، ځکه چې په دومره لري تاریخ کې چې کوم دی په داسې تت غونتې ایونټس نه دومره غټ غټ کنکلوژن ته رسېدل دا په یو ټایم کې وو، ځکه چې هغه ما تاسو وویل کن چې دا هغه خپل مفاد وو او هغه سیزونه اوس ډېر الټه شوي دي، لکه مطلب هغې چې کوم هغه کمزوری په هغې کې وي نو ډېرې په نښه شوي دي. نو دا شی چې کوم دی په آرکیالوجي کې د نسلونو خاص کر په داسې صورت کې چې هغې مطلب ډېر ښکاره سه دغه نه وي ستړون نشي جوړېدی، نو دا ډېر پخوانی یو قصب یا روایت را روان دی په علمي حلقو کې، خو بهر لکه دومره سخت وزن پکې نه وي. او که زه بله تاسو ته یو د دلچسپې خبره وکړم، نو هغه دا ده چې یاره اوس موږ چې کوم دی نن سبا زموږ چې کوم د ارکیالوجستانو یا بیا د انتراپالوجستو که نه د تاریخ نانانو د دې پوهاني تاریخ دا و چې کوم انټرست دی، نو هغه د نسلي تاریخونو لیکلو نه، هغه د سیاسي تاریخونو لیکلو نه چینج شوی دی، شفټ شوی دی، کوم چې زموږ انوایرمنټ دی هغې طرف ته، کوم چې د انوایرمنټ د کلچر د کلتور په پرمختګ کې د هغې په جوړېدو کې چې کوم د دې هغه یو اثر وي، د دې یو رول وي، په هغې باندې په کومه ایریا کې کوم قسم وسایل دي او د هغې وسایلو د یو قوم یا د یو کلتور په جوړېدو کې څه اثر دی، تاریخي مطلب تجارتونه د هغې لارې وغیره، دا ټول سینه د په دې باندې فوکس ډېر دی. او دا چې کوم د نسلي قصې شوي دي یا اوس کېږي، نو اوس خو تقریبا چې داسې ډېرې نشته، خو دغه چې کوم په کلونیل دور کې شوي دي چې هغې مطلب هغه زیات چې کوم دی نسلیت ته هغو ډېر زیات وده ورکړې وه دې آیډیا ته، او په دې طرف باندې ډېر زیات نسلونه جوړول او رانول، ځکه هغه د هغې په کې خپل مقصدونه وکړو نه دغه کلونیل مقصدونه وکړي. نو په دغه حواله ډېر زیات کار شوی دی، او اوس چونکه دا کېدای شي داسې زه خو نه شم ویلی چې د دې بس خپل ویل یو نه وي د داسې کوم ریسرچونو، خو چونکه په علمي حلقه کې نن سبا په دې شي کې دومره زیات دننه نه دي، دومره زیات توجه څوک نه ورکوي، ویلې ډېر څوک نه ګڼي ایون، او داسې لکه اوټ موډیټ چې موږ څه ته وایو که نه، چې هغه مطلب اوټډیټډ یو سوچ وي او دغه وي په دغه نظر ورته ګوري. نو ځکه زما په خیال زه خو چونکه ظاهره خبر ده هم د دغه چې کوم سوچ وي یا چې کوم یو ټایم کې کوم انټلیکچوئل سیزونه روان وي، نو موږ د هغې نه زیات بیا ګورو، هغه چې کله ته د هغه نه ګورې نو د هغه چې کوم بعضې نور سیزونه وي چې هغه انډر اټیک شوي وي، په هغې باندې کریټیسیزم او اعتراضات راغلي وي، نو د هغې هغه کمزوري ډېرې زیاتې په نښه شوي وي، د هغې چې کوم هغه مس یوز شوی وي، د دې چې کوم هغه سیاسي رنګونه چې ورکړی شوي وي، نو په دغه نتیجه کې بیا د نسلونو دا قصه لږه ډېره ګډوډه کېږي.
په دې باندې به اوس زمونږ د نورو میلمنو ته هم ورزو، ګران اوریدونکو تاسو هم که دغه موضوع سره کومه پوښتنه لرئ بیا کولی شئ موږ ته ټلیفون وکړئ، خو را سره اوسئ که یو وړه شان دما اخلو د دمې نه واپس راځو، را سره اوسئ.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. که غواړئ موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03.
ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه ریډیو سره ملګري یو، نن موږ بحث کوو چې دغه د ګندهارا سیویلایزیشن یا دغه تهذیب په دغه خاوره چې نن کومه سیمه د پښتنو ده په دې باندې یو پیک ته یو عروج ته رسېدلې وه، نو د دې څه وجه کېدای شي د دې د دغې هم د پښتنو د دغې ځای سره د قدامت او د زوړوالي سره رشته جوړېږي که نه جوړېږي؟ دغه تهذیب هم د پښتنو پښتانه هم د دغه تهذیب برخه وه که نه وه؟ په دې باندې خبرې اترې کوو. بر صاحب زه هم تاسو ته به راشم، خو لول به زه ورشم رفیع صاحب ته، حبیب الله رفیع صاحب ته، چې دوی هم پرې راته خپل تحقیق او خپل نظر وای او کوم خبرې چې ډاکټر رفیع الله خان وکړي نو هغه وای چې د دغه تهذیبونو نه مونږ ته چکم تر اوسه پورې سپلاس راغلی دی یا راضی نو د تهذیب په حواله باندې خو پاغې کې به وی قوي نخې نښانې خو د نسل د هغې د اسټبلش کولو دپاره یا د نسل د معلومولو دپاره دوی وایي چې لا مونږ ته داسې قوي ایویډنسز یا داسې شواهد نه دي ترلاسه شوي. نو حبیب الله رفیع صاحب کچرې دا ګنداره په دې خاوره په دې سیمه باندې دومره قوي ده نو څوک بل قوم کېدای شي څوک بل داسې نسل کېدلی شي چې هغوی به کړي او پښتانه به یعنی دلته نه وو یا به پښتانه د دې نه بې طرفه پاتې شوي.
زه ته هر څه وړاندې تاسو ته برخ صاحب ته ډاکټر صاحب رفیع الله خان ته او نور اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم
السلام.
دا د پښتنو خاوره ده او د پښتنو خاوره وه او هغه مهاجرت چې د هندوکش د شمال نه جنوب ته شوی د کندهارا سیمه په همدې جنوب کې واقع ده د غزنی بامیانو نه نیولي بیا تر تکسیلا پورې د ټوله د کندهارا د هنر ځمکه ده. لیکن د دې نه وړاندې یونانیان راغلي وو سکندر راغلی وو او په دې سیمه باندې یونانی تهذیب خور شوی وو چې بیا وروسته د سکندر د مرګ نه هغه یونانیان چې دې خاورې ته راغلي وو هغه هم دلته پاتې شول. هغوی د یونانو باختري فرهنګ رامنځته کړ. یونانو باختري فرهنګ په دې ځمکه کې خور شو. د یونانیانو د وخت یو مهم ځای چې موږ ته راپاتې دی هغه آی خانوم نومیږي د افغانستان په شمال کې دی. آی خانوم هغه آثار چې د ترلاسه شوي دي هغه د یونانی او باختري تمدن ګډې نښې دي. د ځینو څیزونو چې جوړ شوي دي هغو هغه ایډیا او هغه مفکوره د یونان نه راوړل شوي لیکن په عمل کې هغه مواد چې پکې کار شوي دي هغه بیا د باختر د خاورې دي. په دې اساس د موږ ورځې نه یونانو باختري فرهنګ رامنځته شوی ورسره یونانو باختري لیکدود رامنځته شوی چې هغه هم یوناني لیکدود کې بدلونې شوي او هغه ژبه چې د سره کوتل په کتیبه کې کارول شوې ده هغه باختري ژبه ده او د رباتک په کتیبه کې چې کومه ژبه کارول شوې هغه آریو ژبه ده. په خپل د رباتک په کتیبه کې د دې ژبې نوم آریو دی چې هغه د همدې سیمې ژبې دي د همدغې سیمې د اوسېدونکو ژبې دي او په هغو کې ما مخکې وویلو چې د پښتو ډېر زیات لغتونه دي. نو په دې اساس په دغې ځمکه چې یو ځل یونانیان تېر شوي یوناني تهذیب راغلی بیا یوناني تهذیب د باختري تهذیب سره ګډ شوی یو نوی شکل ترې راوتلی د دې نه وروسته په دې سیمه بیا بالاخره د کندهارا هنر راغلی. د کندهارا د هنر دا ځمکه د همدغې پښتنو ځمکه ده پښتانه همدلته اوسېدل همدا سبب دی چې د کندهارا د هنر مجسمې او آثار دا ټول د هند او د نورو سیمو له بودایي آثارو سره توپیر لري. په دې کې د پښتنو څېرې منعکسې شوي ځکه د دې دغه فنکاران هنرمندان د همدې ځای د سیمې ځایي خلک وو د همدې کندهارا خلک وو همدا پښتانه وو چې دا مجسمې جوړې کړې او دا بودایي آثار یې رامنځته کړي. د لباس په برخه کې نمونې شته خولۍ چې په سر کې وي د خولۍ د مغو وختونو د پخوانیو وختونو لوړې لوړې خولۍ وي چې په سر کولې به یې د دې د غوا په هوا په اساس په دې اساس لباس قواره تیره بنه دا ټول د دې ځای د اوسېدونکو دي چې د هغو شباهت اوس موجوده پښتنو سره دی او پښتانه په همدې ځای ودان وو. د تاریخ حکم همدا دی چې دوی چې کله د هندوکش نه راواوښتل د هندوکش په جنوب کې دوی د هرات نه تر بانو پوری په دې ټول سیمو کې دوی آباد شول او همدلته پاتې شول او همدلته یې تعذیبونه رامنځته کړل. نو په دې اساس د کندهارا هنر د پښتنو هنر دی، البته د بودایي عقیدې د تمثیل لپاره یې بودایي آداب پکې ځای کړي دي، ځینې نوښتونه هم لري، ځینې ابتکارونه هم پکې شته. مثلا په عده کې چې کندهارا د هنر یو لوی مهم مرکز و، متاسفانه د افغانستان په جګړو کې وران شو، هلته داسې مجسمې او داسې آثار و چې هغه مطلق د همدې سیمې و، په نورو ځایو کې په نورو بودایي آثارو کې نښې نشته. مثلا د کبانو حوض یا د مایانو حوض دا یو تصویر و په عده کې چې د اوبو په منځ کې بودا جوړ کړی و، دا د اوبو چپې چې پرې راغلي وې دغه چپې تمثیل کړي وې، چې دا یو ډېر واحد او بې جوړې مجسمه وه چې متاسفانه د منځه ولاړه. د دې جوړه په ټول بودایي هنر کې چېرته نشته. همداراز په عده کې یو تعویز و د مځکې د پاسه، خطونه یې کش کړي و، یو تعویز چې هغه هم د بودایي دورې تعویز و، هغه هم په نورو بودایي آثارو کې نشته. هغه تعویز ما په خپله لیدلی و، کتلی و. همداراز د بامیانو بوتان، تاسو فکر وکړئ 50 متره یو او 350 متره بل بوت و، په دغې کې هغه تناسب چې ساتل شوی د لاسونو د ګوتو د سر د وجود هغه ډېر دقیق دی، او د دوی قوارې هم مغه د پښتنو قواري دي، لوړې پزې او روښانه مخونه، سره له دې چې په بامیان کې اوس هزارګان اوسېږي، د هزارګانو مغولي نسل دی، پزې یې پیتې دي، سترګې یې تنګې دي، هغه د هغو هېڅ نښه پکې نشته. یعنی په هغو وخت کې هلته پښتانه اوسېدل، دا خلک وروسته راغلي دي. په دې اساس موږ د ګندهارا د هنر نه ډېر څه ترلاسه کولی شو چې هغه د موجوده پښتنو د کلتور سره، د موجوده پښتنو د شیرو سره هغه ډېر نږدې دي، او هغه موږ د دوی نماینده ګڼلی شو. نو په دې اساس د ګندهارا تعذیب د پښتنو په ځمکه پیدا شوی، او د پښتنو خصوصیتونه، د پښتنو کلتور، د دوی چیرو او د دوی هغه کلوري موږ ته پرېږدي. په له دې کبله د ګندهارا هنر ډېر زیات ارزښت لري. دین یې عقیده یې په بودیزم ولاړه ده، لیکن هنر او د هغو لاسته راوړنې او مجسمې او هغه آثار چې دلته جوړ شوي دي، هغه د پښتنو نمایندګي کوي، او د پښتنو د کړنو، د پښتنو د چیرو ښکارندوی دي. په خپله کنیشکا چې د دې ځایي پاچا و، د اشوکا د شکست او د ماتې نه وروسته همدلته کنیشکا دې هنر ته وده ورکړي، کنیشکا بودیزم ته وده ورکړي، او د ده تر نظر لاندې بودیزم وده کړي. نو په دې اساس دغه کسان چې دا هنر یې رامنځته کړي، د ده له خوا ګمارل شوي، د استخدام کړي چې د دې سیمې خلک دي او پښتانه دي، او دوی هم هغه چیرې چې بودا ته یې ورکړي، هغه په ځای دي دي چې د یو هندي نس چا څیره وي، هغه پښتني نسله څیره ښکاري. نو په دې اساس موږ په دې ډېر انصاف کولی شو. د ډاکټر صاحب رفیع الله خان خبرې مې واورېدې، آرکیولوجستان خو ډېر په احتیاط کار کوي، هغو ته چې ثابت دلیلونه په لاس ورنه شي قاطع حکم نه کوي. نو په دې اساس په ډېر احتیاط دا خبرې وکړي چې پښتانه په کې ښکاري، لیکن په دې کې به ډېر غور وکړي. نو په دې اساس موږ د ګندهارا د هنر موجدین او رامنځته کوونکي هم پښتانه بولو، او څه چې په دې هنر کې تصویر شوي، انځور شوي او موږ ته راپاتې دي، هغه هم د پښتنو نمایندګي کوي، او د پښتنو په چیرو جوړښت او کلتوري یعنی لباس او زیورات چې کوم زیورات هلته شته دا ټول هغه څه دي چې په پښتنو کې اوس موجود دي.
حبیب الله رفیع صاحب زه په دې ځای کې یو خبره د یو حواله ورکول غواړم چې کوم د تاسو د غور او د غزنی او د بامیان دا ذکر وکړو چې په دې کې اوس هزاره دي دغلته د خود دغه بود چې کوم مجسمې دي د دې پوز د جوړښت د وجود یا دغه د رونو مخونو ذکر تاسو کو دا د پښتنو سره ورته دي پښتنو سره سم دي هغه ته ورته دي. پدې بشیر خان مټه یو ډیر تحقیق کوونکې یو ډیر لوستې سړی د سېنېټر هم پاتې شوی دی. د هغه یو ځل ما هغه اورېده چې هغه ویل د پښتانه چې کوم نن کوچیان دي په افغانستان کې د دوی تاریخ هغه داسې ویل چې د تیمور لنګ چې کوم امیر تیمور یا د ګډ تیمور په نوم یادیږي د هغه زوی د پښتنو سره دلته د غور او په دې سیمه کې په جګړه کې مړ شو. نو کله چې هغه اختیار بیا مکمل واخیست هغه پښتنو ته وی چې زه به درته هم د دې سبق خیمه او دغه پښتانه وایي چې دا اوس چې کوم کوچیان دي دا د هغوی د تحقیق سره سمه خبره کوم ما د هغې نه اورېدلې ده وایي چې د دغه خپلو کورونو نه او د دغه خپلو سیمو نه یې وشړل. نن هم هغې په موسم باندې بیا هلته راځي او بیا اوس کډوال دي خو وایي چې د دغې خاورې سره د هغې دغه تړون چې دی تر ننه پورې روان دی. دې باندې به هم بحثونه کوو. تاسو به پې هم راته خپل نظر وایي برق صاحب دې پې هم که هغې په دغه باندې معلومات لري مونږ ته په خبره وکړي. خو زه یو دلته خبره کول غواړم برق صاحب تاسو خو دا خبرې واورېدې تاسو ته راځمه خو د ډاکټر رفیع الله خان وایي چې د متوره چې کوم د هندوستان برخه ده د دې ګنداره او د دې یو شکل دی او یا ګنداره دا خو په دې منځ کې خالي ځای پروت دی. نو دا به ډاکټر رفیع الله خان صاحب په هم راته وایي ځکه چې دې د آرکیالوجي ماهر دی. خو دې ټول ته اوس څنګه بیا تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
دومره په باندې پوهېږم چې آثار چې کوم دي لکه څنګه چې رسول خان صاحب وویل آثار موږ ته د تهذیب نښانې هم راکوي د مذهب نښانې هم تر شا د پورې راکوي د نسل نښانې موږ ته بالکل نه راکوي. د نسل نښانې چې دي نو دا په آثارو کې ډېر په کمې دغه سره پیدا کېږي یا ورسره څه تعلق د نسل سره خبر دادا چی سواد استاد چی دا سکندر خورا روشی ہو یونان نا او یونانیان وسره و نراتلل باتلل نو دی دیر زیاد اخیری لگه دا غی دل تا دی گندارا بانده چی کم مطمئن گندارا ویده فدیو فلا را که مصر مو عراق مو دا افغانستان نغنور یا خوالگی اسمی مو ایران وغیره وغیره فا اگو که دا اغی اثرات نشتا نه آشتا نه فستا اخر دار اتله اتله دی زمون دی سیما کی ولی دا گندار آرت پیدا شو دو سو سوال لی خا اخوان تر جهنم پوری تلی وغا نو انت یونانی و یادا سید دی زید مکس آرت ولی پیدا ناشو گندار تازیب خواه دی چی یونانی اثرات و پختانه اثرات پکی یوزی دی نو زکر و تا گندار آره وی سوال اس دارے چی دل تا ولی پیدا شو اس اول ولی دارے گندہارا خبر ہوگو چی گندہارا رسلے دمونگا اوری دون کی اوری اوری چی دا گندہارا سشے دے ہار مارا غلطی رکری چی دا ہار چی کم دے نو دا ہار دوی اصلي تلفظ هر دی چې هغه په بل لهجه کې بیا غاشي نو د هر او د هر مطلب وی کور نو چې چرته آبادی کېږي نو هغه په خوا به چې کېدو نو هغې سره به هر ټکې خامخا راتلو لکه اوس دا ګندهار ننګرهار کندهار پوټوهار دا ټول چې کوم دي د ورسره دا ټکې چې د هغه خلکو آبادی نو ګندهار چې کوم ده د دې ګندو ټکې دا د سنسکرت یا د هندوروپیا ټکې دی د دې مطلب دی بوی یا خوشبوئی پښتو په د ګندو دغه ډېر دغه دی خو هنده سنسکرت کې اوس هم ګند بوی ته وایي نو ښه بوی ته وایي ښه بوی ته سوګند وایي او خراب بوی ته دورګند وایي نو دا د خوشبویانو یوه علاقه چې کومه ده د ګند هار د خوشبویانو ځای نو هغه علاقه چې کومه ده نو هغه ټوله ګند هارا کې راځي نو په هغې باندې چې موږ سوچ وکړو نو هغه مرمي دا د سوات او ډیرې او چترال داسې نو جوړېږي دا چې کومه ده نو دا د ګند هار ځکه چې د ګلونو خوشبویان یو دغه دا ډېر وي د نفتر بوی وي د دغه بوی وي ټول هر څه نو خوشبویان یې دلته ډېر وي نو د خوشبویانو دا ځمکه چې د ګندهار هغه ده او دا د تعذیب چې دا کوم آرټ دی دا هم په دغه علاقو کې ډېر زیات دی نو اوس هغه خپله والني سوال در اعظمه چې د دلته ځکه دا یوناني آرټ ترقي وکړه یا یوناني آرټ دی هغه سره مکس شو او دلته یو خاص شکل اختیار کړو چې په ټوله دنیا کې مشهور دی چې یونانیان چې کوم وو ما مخکې م ویلي چې یونانیان چې کوم دي هغه څوک اجنبي خلک نه وو د دې ډېر قدیم نیکونه چې کوم دي هغه د دې ځای نه اول تللي وو د هغوی په میتالوجي کې تاسو وګورئ نو هغې کې ډېرې نښې نشانې داسې دي چې هغه د دې ځمکې ته دغه کوي لکه مثلا هرکولیس دغه یو پلوا نه دغه اپیمیتس اپیمیتس دغه یو نیم دی اوتا غوندې وو هغه وایي بیا د کفکاس په غار کې چیت کړی وو د یونان په میتالوجي کې دي چې هغه اپیمیتس چې کله زیوس ته نه خفه شو نو د کفکاس په غار کې بند کړی وو ها سکندر چې راغلی وو نو هغه که په خیال کړی نو هغه دغه چې کوم دی نو هغې کې وو چې د آب حیات پسې راغلی وو په کیسو کې داسې راغلی دی آب حیات هماغه شونه رس دی چې هغې پسې راغلی وو په یونانیانو ته دا پته وه او د هغې نیکونو ځان سره دا خبرې وړي چې په دې علاقه کې یو داسې د سکلو شی پیدا کېږي چې هغه دغه دی نو مطلب دی خبره مې دا کوي چې د یونان تعلق یا د یونانیانو تعلق دې سره د قدیم نه وو او چې دا په دوباره عمله کې راغلل نو په ټوله دنیا کې دا ځای چې کوم وو دې ځای کې هغوی ډېر زیات مکس شول او دی خوښ هم شو او دلته خلکو سره میل میلا راغلو ګډون راغلو او دغه راغلو نو په شریکه یو آرټ پیدا شو دلته هغه زمانه کې اتفاقاً د بوټو زورو دغه بوټ جوړ ورته شي بیا راغلو نو هغه آرټ چې کوم دی هغه د بوټ پورې مجسمو او پورې د بوټ کې ښکاره شو هغې ته ګندهار آرټ شوی ګندهار آرټ مطلب دا دی چې د یونان او مقامي یو شریک یا یو مکس یو مجموعه چې کوم دی یا یو مرکب آرټ دی چې په هغې کې د یونان دغه ښکاري جلکیانې او د دې ځای جلکیانې پکې ښکاري نو دې کې د پښتنو او د زغو چې کوم دا ملاب شوی دی دا د دې د دوباره ملاب شوی دی ځکه دلته دغه آرټ ترقي وکړه هغه پخواني د دې ځای نه تللي خلک راغلل بیا هغه خپل قدیم مسکن ته راغلل او چې دلته راغلل نو ظاهره خبره ده چې بیا به ترنه څه خامخا ولړېدل کدي په نورو دنیا کې چېرته داسې ونه شول چې د یونانیانو په دا به سره آرټ پیدا شوی وي یا څه بل څه شی پیدا شوی نه دی پیدا شوی دلته پیدا شوی وي نو دا مطلب دی چې دې سره د هغې مخکې نه تعلق وو ځکه ګندهار پیدا شوی دی اوس په ګندهار آرټ کې څه دي څه نه دي
یا داری مطالعه شده نو پاری برای که زمان ایست ما دمات نیشده خود رسول الله خان شد موجوده آقا با پیوانی چه سو خبری کهی نا بکدوانی اوکی
برسی تاسو دیر بنیادی خبر روا چوالا برسی تاسو دیر بنیادی خبر روا چوالا زکر چی سکندر اعظم خو یو زین را روان شوید یو دیزه تر رسیده نو آو ده خو یوازې صرف افغانستان خورانه لو یا د پښتنو پرې سیمه خورانه لو دلته خو اخر کې را ورسېدو بلکې دلته وایي چې د سره دومره جنگونه وشول چې د بیا په واس چې کم دی هغه هم ستړی شو په ترې دا تاریخي خبرې
جنگونه ډیر شي او ډیر زیات دلته شي
او بیا مړو مو چې دلته ما ته دا غدا کندی سیب کته سو پیادی کی کندی سیب د دې په خور د های کورټ چیف جسټس وو عبدالکریم کندی سیب کندی صاحب یو ځل موږ ته په اسمبلی کې د سینټ انتخابونه ونو موږ په هغه منځ کې پکې وقفه رااله بریکو نو هغه د سکندر اعظم خبره شروع کړه چې سکندر اعظم دلته کې هغه خو چې په ملیریا باندې د ماشی د چیچلو څخه خبره وکړه او وایي چې لکه د بیمار شو دا د ټکسلا د سیمه یادوله چې دلته کې هغه بیا مړ شو او وایي چې د ګبین چې کوم دی نو د ګبین په پوره په یو ټب کې ځکه چې په دې کې وي دا پریزرو وي پکې پروت وي مړې پکې نه خرابېږي وي بیا په دې کې اچولې واپس چې کله یونان ته وړه نو وي په دې دغه داغي وینا وه چې ماته اورېدلې وه او زما چې یو ځل
یو موضوع دی
هاو جی
چې دی ولې مړ شو څنګه مړ شو د دې روایتونه دي
ها جی
د دوه غاخذو چې کومه وا
دا رخصانا
او رخصانا روخانا
دا باختره چوته
دا وای چې روخانا
وو
روخانا چې کوم وا اغا د بیزی وا ډیر خلک وای چې اغا د اغل په شوکو بادشاہ او ولی دې چې دا ګلور وا او هغه وا او بیا چې د بل تغیر ځلونه کړو نو هغه وته وا د خو وسره کړو خو هغه ورته وسه کې دا نو د دې تبه کې دا تبه ملیریا وا څه چې وا نو هغه ته د یو بوک باندې د لامبولو هغه کو چې په یو بوله باندې خوشي نو په یو بوله باندې بیا نه نو څه دا ډېرې خبرې دي خو دا سره زموږ سره تعلق ځکه نشته چې هغه تاریخ باندې اشارات نه کوي نو نو دا دې
زم چې د
مړ د کوم نه دی مړ دا خبره
او جی با خو دا روایتونه دي منګم زکه د روایت په شکل کې وایو چې مستند دغه خو پینل ورو ډاکټر ابو الله خان صاحب ته بل په اخر کې راځم خو زم چې ابو الله رفیع صاحب ته لول ورشم چې دغه د غور غزنی او د بامیانو د قصه چې ما د بشیر خان مټه په حواله باندې وکړه په دغه باندې هم کله خبره وکړه او بیا دا د مذهب نشټواله او د پښتنو په ژوند کې نو د پښتنواله غندې د مذهب کار پوره کو کنا پښتنواله او هغه د ژوند دا به زه ابو الله رفیع صاحب ته پښتنه کړم
ها ورګه یو خبره زه کول غواړم دا چوي چې په پښتنو کې د مذهب نشټواله دی
زه وېما
خو مشي په دغه چې د اسلام نه پښ یو داسې دیوال والی شو چې د دې غزاري اپیری چې کوم دین او هغه بالکل نیست راځي نه یعنی خلک دا شو ورکی لکه چې دې د پیدایش نه مسلمانان دي لکه نو اسلام په نوم ورکاله کی نو هغه مخکنی مذهبونه د مونږ ولې د حساب او د نه ګلونه
سمه دقه ما وختل چې ما ته دقه جواب تاسو راکړي ډیر مننه ابو بلار رفیع صاحب تاسو ته دغه اوس په دغه باندې خبره وکي په بیا براشو چې دا د ګندارا او د متورا چې دی وی ډاکټر دا خان نو د دې په منځ کې وړي رلوې سیمه چې هغه تشه پر تدریس پکې نشته په دې باندې خبره کو خو رفیع صاحب تاسو تر اعظم
مهرباني کوئ
ما چې دغه پښتنه موي کډر بشیر خان مټه غ پښتنه زبیته تکرار کما
چې هغه ما واورید چې وګوري خبره بالکل سمه ده ام داوس هم په هزارجات کې یا په بامیانو کې د پښتنو کوچیانو مځکی دي ځایونه دي چې په دې وختونو کې چې دا ګډوډي راغلي د هزارګانو جنگونه هم ورسره وشول لیکن بیا هم د دوی ځکه هلته موجود دي شته د دوی ملکیتونه دي تللو راتللو تر اوسه پورې دي او راځي د دوی د تګ او راتګ مخه لانه د نیول شوي نو په دې اساس ما تاسو ته وویل چې د دې ګندهارا د هنر هغه تیری مجسمی چې رامنځته شوی دی هغه د اوسنیو پښتنو نمایندګي کوي او د هغوی ښکارندوی کوي. یو بل لوی مرکز دی ګندارا د هنر غزنی و چې هغه ته سردار غونډې همدا اوس هم یو ځای دی چې هغه ټول د ګندارا د هنر آثار پکې دي او په هغې کې د بودا مجسمه چې دیارلس متره اوږده ده د خوب په حالت کې ده داسې لاس یې تکیه کړی دی سر یې پېښی دا هم هلته موجوده وه. البته په جګړو کې د طالبانو په وخت کې هغه ځایی شوه لیکن عکسونه یې شته تصویرونه یې شته او څېړنې پرې شوي دي. نو په دې اساس دا واقعیت دی چې په دې سیمه کې پښتانه وو او لا تر اوسه هم شته او د بامیانو سیمه د هزارجان سیمه کې د پښتنو ملکیتونه اوس هم شته اوس هم راځي په موسمي وخت کې هلته راځي منتها دوو درېو کلونو کې یو څه مشکلات ورته پېښ دي لیکن بیا هم دوی د هغو ځای نه بند نه دي هغو ځای هلته راځي. او دا چې د هغه موضوع د مذهب په دې سیمه کې د دې نه وړاندې زردشتي مذهب و زردوش د سپینتوان په نامه چې پښتو نوم لري تقریبا درې نیم زره کاله وړاندې دی په بلخ کې و او د زردشتي مذهب یې رامنځته کړی و چې هغه په اهورامزدا او اهریمن یعنی په هغو کې خدای و او په مقابل کې شیطان و او په عین حال کې د هغو عقیده په آخرت وه په پولیسرات وه د ټول د زردوش په آثارو کې راغلي دي. هغه دین دلته موجود و لیکن کله چې د اشوکا نه وروسته بودیزم افغانستان ته راغی و اشوکا د منځه ولاړ د هغو نه وروسته د دې ځای ځایي پاچا کنیشکا و چې هغو په خپل قلمرو کې ټولو ادیانو ته درناوی درلود د خپلو خلکو د خوښې سره سم یې د هغوی د دینونو خدمت کړی چې په دې لړ کې ده د بودیزم خدمت هم کړی د هغو دپاره یې هم کار کړی. نو په دې اساس دلته پخوا هم مذهبونه موجود و دین موجود و او کله چې بودیزم راغی هغه هم دوی ومانه او چا چې منلی و د هغو ممانعت ونه شو او د وخت پاچا کنیشکا د افغانستان نه تر موجوده بلوچستان و کوټې پورې دوی حکومت کاوه د دوی کورنۍ وه د دې کورنۍ مشران د کنیشکا نه وړاندې ویما تیکتو ویما کټیزي دغه کسان و او تکتو همدا اوس هم په کوټه کې یو غر دی چې د مغو کوشاني پاچا په نامه دی او د هغو سره د پښتو ادبیات تړلي دي د پښتو نارې ور سره تړلي مثلا یوه ناره ده تکتو دی غاشي غاشي یار به کوم غاشي تراشي دا د مغو غره سره تړلي ناره ده. نو دی وه منطقه وه کوشانیانو په دې منطقه کې پاچاهي درلوده امپراتوري درلوده او دوی د دې لپاره چې د خپلو خلکو هغه دین و عقیده درناوی کړی وي دوی د خپلو خلکو سره جنجال نه کاوه او د هر سیمه کې چې هر دین رواج و دوی د دین دپاره د دوی سره مرسته کړې وه او مرسته یې کوله. او د ګندهارا سیمه او بستر ما وویل چې دا داسې بستر و چې دلته پښتانه ودان و پښتانه اوسېدل. نو په دې اساس د ګندهارا د هنر هنري اړخ د پښتنو د ژوند او د پښتنو د صورت او څیرې نه رنګ اخلي او په عین حال کې د ګندهارا د هنر ډېرې جالبې نمونې د پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې له هغې نه په افغانستان کې راپاتې دي چې هغه څېړنه غواړي او څېړنې هم پرې شوي دي. نو موږ تاسو په قرائنو او په نښو ایښانو دا ترلاسه کولی شو چې د دې ځای اوسېدونکي پښتانه وو او د پښتنو بلیزې نښې د ګندهارا په هنر کې موږ ته راپاتې دي.
ابي بولان ربي صاحب زموږ په کې دلته کې یو وضاحت وکړم او زموږ د دې بحث مقصد هیڅکله هرگز دا نه دی چې کنن هزارګان په بامیان په غزنی او په غور په دغه سیمو کې پراته دي یا په کابل کې پراته دي ګندیدی د اوس قابزان دي دا د تیر دور کې ډیر په خوا ټولو قومونو دی بل سره جنگونه کړی دي خو افغانان نن بیا هم په دغه لوی افغانستان کې یو ځای شریک ژوند کوي ته مونږ هرګز دغه مطلب معنا نه ده چې دا غوی په خلاف کوم کرکه راپورته کو قطعا نه مودې دغه مقصد ځکه هغه افغانان بولو او هغه افغانان دي نن د افغانستان د پولو هغه خپل دفاع کوي د افغانستان په ملي اردو کې دي د افغانستان په پولیس کې دي د افغانستان په ټولو ادارو کې دي د خپل وطن خدمت کوي خو یو زم چې ابي بولا رفي صاحب تاسو خو په پیهم بیا د باس په مخ کې به ځکه بوزو چې دا به موږ بیا د شانتي د چمول چې د چندرګوپ موریا د خاندان سره به د غي سره به د اشوکا ذکر راځي تاسو په کې د کنيشکا ذکر کوي دغه پوره پیریډ به دغه کو خیر دغه وخت خو زویم چې ایوب کې یو بل یو دغه چې پتري د تاریخي تور سمره صحیح دی وای چې سکندر اعظم کله د دې پښتنو د سیمه د افغانستان د سیمه د پښتنو د سیمه ترالو او هغه دلته کې دا جنگونه د خلکو یعنی دا خو اسی اوس پښتانه بیا حسول دي چې ګنې تاسو جنگماري او جنگجوي زما بالکل قطن دغه مقصد نه دی خو یا خپل مور ته یو خط لیکلو چې ګنې تا یو سکندر زیګول او دلته کې د هری مور سکندر زیګول دی خدای خبر شه دا میت سونه دی دا یعنی حقیقت سونه دی او قصه سونه ده په دغه باندې هم خو ډاکټر رفیع الله خان صاحب دا د
خبره کول غواړم
سرور وکي
زما مطلب هیڅ کله دا نه و چې غوي قابزان دي زما مطلب دا و چې په هغه وخت کې چې اصل څه وکاله مخې دی بودا چیرې په بامیانو کې جوړې شوې حالته هغه خلکو چې دل چې د وسنۍ پښتنو قواري لري البته هزارګان هم د دې خاورې د افغانان دي غوي ورسته راغلي دي سیمه ورسته دلته مشچي دي ورسته دلته راغلي هغه د افغانستان یو معزز قوم دي په افغانستان کې ژوند کوي د افغان ملت یو برخه ده ځان ته افغانان وایي د افغانستان دفاع کوي زما هیڅ کله مطلب دا نه و
زما هم ما تاسو ته اشاره نه کوله بلکې ما په خپل د باس شراخسته نو ځکه ما د خپل خبري وضاحت کول غوښتم
او خبره دا ده چې دا مسائل پکې نو مو په تاریخي باز کوو تاریخي باز د نن سیاست سره کار نه لري مو په تاریخ خبرې کوو
سمه ده
او بل پښتنه تاسو څه کړی و
ما خو د سکندر د خط هغه قصه کړو چې
تاسو مې ربانی سکندر څه کړی
و چې مور ته خط لیکلو د دې زینا چې ګندې
او هغه شته هغه مشهور یو تاریخي قصه ده چې موږ دولو یو لیکوالو ارواخد احمد علی کوزات هغه لیکلی دا یو ډیر ښکلی داستانی متن یې پر لیکلی او بیا د غونه ورسته هغه ارواخد استاد عبدالرحمن پژواک چې د افغانستان یو لوی لیکوالو په ملل متحد کې د افغانستان دایمي نماینده و هغه قصه غوی لیکلی د پخوانی متنونو نه هغه واقعیت دی چې سکندر د افغانستان د بیلابیل قومونو نمائندگان خپل مور ته لیږلی وو او ورسره یو کڅوړه د افغانستان خاور لیږلی وو او مور ته ویلی وو چې دا خلک دې ته میلمانه کړه لیکن په بل اورک دغه خاور په دې خونه کې چې دې کینی دا واره کړه یا به ته وګوري چې دې څنګه خلک دي په لومړی ملاقات کې دې ډیر آرام ولته ناشته لیکن په دوه ملاقات کې د اسکندر مور الته خاور واچوله دوی چې راننه وتل یو بل ته یې تن نه خود هاري وبویل چې زما خبره سمه ده د په دې اساس اسکندر غوښتل چې مور ته عملا وخی چې زه د داس خلکو سره مخامخ شوم چې هغه هر یو په خپل نظر لري او هر یو په خپل پاچا دی د په دې اساس زه نشم کولای چې د دوی سره معامله وکړم یا دوی ایل کرم یا پاچایی تو وکرم اغای عملن یو درس و اغا پا دیر کلی شکل کی و استاد کوزاد و استاد پجواک اغا ما تن لیکن ایدی او چاپ شو ایدی افغانستان کی پا آثار رو کی دا قصه مشهور قصه دا او پا تاریخ
دیر مننم کوم د ډاکټر رفیع الله خان صاحب تاسو ته خبره را روانه خبرونه ته پاتې شو زکه چې اوس نور وخت نه لرو او بلخ سیب ستاسو هم ډیره زیاته مننه خدای مراد لره خشپ درته غواړو. حبیب الله رفیع صاحب تاسو هم ښه صحت غواړو، خوږه شپه درته غواړو. او ډاکټر رفیع الله خان صاحب تاسو هم ډیره مننه او ځواني مو نصیب. بیا به خیر پر روانه خبرونه کې سره وینو. زمونږ لخوا تاسو ټولو ته په مخه ښه وایو. زه او زما همکار نایت سهر د نجات غواړو. شپه مو په خیر. Thank you.